السلام علیکم، د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلق اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټولې ودول ته ورسیږي، ځکه چې زما ایده یخته.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسیږي.
کومکونه هر ورځ توزیع کیږي، مونږ ایران یو، مونږ ته خو نه رسیږي، مونږ یو فقیر کورنۍ یو، مونږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولای.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناتو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر سیبال ته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بدي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیګیري کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د خاغلی ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سه شنبه د شپې د 10:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکي اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکېني مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبه په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشي کېدو چارې یې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ زنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه يهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیر میاشت د یو شمیر جدي جرمونو په تور تورن شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې د میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې د میرمنو ایران ته استولی دي، په تلابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنۍ چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له د اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 499 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي رادیو ته غوږی کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی. په دویم نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرامونه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شئ، راځو د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د شپې ته په سلو کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده. خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پانه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده. خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکي مرزیا ستانکزی:
ټولې ودولته معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولته ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هله ده چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه ورکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوی اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربیره د دې وی میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 80% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او بیا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 2211 23 2. 2-4-8.
د طالبانو حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هر کلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن پرون په کابل کې د بشری مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. طالبانو له دې وړاندې هم د بشری مرستو په ویش کې د ډاټ خبره کړې او ویلې دي چې دوی څاري، خو لا هم شته داسې مستحق کورنۍ چې وایي د مرستو مخې هم لا نه دی لیدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالی کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش، د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغېزمنو لارو چارو، د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
خغلی حنفی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لیکت کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنۍ حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندوی ادارو ترمنځ د بي سابقې ملګرتیا خودنه کوي. خغلی حنفی زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استاذ مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکې د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمیر مرستندوی ادارو د استاذو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمیر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګما په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کیږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کیږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سه شنبې په ورځ په ژینیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکیچ سره مخ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او خوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنیو ښوونځیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپلو دې فعالیتونو ننګه کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د خوندزي استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لشاوخه درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې لکبلې نه یوازې خوندکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حق هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته ویل ل یو ان سی آر ای غوښتنه کړې و چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغه یو کال د لومړی دویم او دریم ټولګي او بل کال د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دي، او دغه چې دي د لیسی کې خپل افغاني نصاب دی اوس ټولګي بدل شوی دی، خپل د همدغه پښتني نصاب څنګه له دغه نصاب ور کړی. موږ دې ته شو خبره کړو چې تاسو کدا کار کوي لکه په تدریجي وکړي، نو یو کال د اول سن بیا دویم کال دویم سن بیا د دریم سن کنه دا استادان هم سره لګ لګ بل دیږي، خو دوی بیا اول دویم دریم یو کال وکاو سلورم افینځمې په بل کال وکاو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني خوونځي سر خون کې محمد زمیر وای افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حق به برخې شوې دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړو کې ابتدایي دوره جدا د پنځمه پورې دا هر ماشوم دا حق لري، خو دا حق د موږ ماشومان نه اخیستل شوی دی، نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمیر کیمپونو کې افغان خونکو ګیله وکړه چې یو نسیار نه یوازې ماشومان په مورنۍ ژبه لوزده کړو به برخې کړي دي، بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل کړه. د خونکو له مشال راډیو سره د نوم نه خولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړي او زیاته کړه چې په ورستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي وي چې تر هغه وروسته یو ان سی آر خبرداري ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منی کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي، خو داسې ونه شول.
فرانسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي، او انګلیش خو په انګلیش کې ده، او کوم اسلامیات په اردو کې ده، اردو څه کتاب دی هغه په اردو کې ده، پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خو دا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده، یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي، په کار دا ده چې په کې پښتو او فارسي دواړه درس سبق کول شي، چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه، خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
و سازان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم یو لازم او لاس ور دي پروس کاری 2020 کی او 2020 کی شپږ ورځې وي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وای د استادانو د روزنې یو شمیر پړاوونه تر سره شوې دي، خو دوی غوښتنه کوي چې وینې سیار د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخي کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر پردی وایي افغانان له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدای وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپل مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر پریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوه مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کوم ده هغه په دې کې پړاویږي، انګلیش خو ظاهر ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساینس مضامین دي او نور چې کوم میتھس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهر ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې، نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همدار ازویل چې د نوي نصاب خولو لپاره ځوان استادان ګمارلی او د ټولو خونکو روزنیز بهیر ته دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم ده چې دا کم ٹیچران مونگا لکه زوانان کم هایر کړی دي دا هم دي ته لکه په سالری باندې نه دي خدا یو قسم یو سټایپند دي ته ملويږي چې دا تکړه خلکان چې کم دي هغه ماشومان ته خاص سبق وخی مخکې بداسي و چې ډیر په خوانه به دې کې بداسي استادان بو چې هغه ډیر په خوانه بدل تکي به سبق خول لو خدا غوي چې کم سکلز و هغه لکه اپډیټډ نو زمون کوشش هم دا غوي چې دا ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکی یونیسیار خونکی له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دا وایي استادان او د خونځي او مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارتنرز طرف نه دي دا ویل شي چې تاسو میډیا ته مزه
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن ستراتیژي خبره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي. یو این ایس سی آر لیکي په پاکستان کې له رجستر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي. په راپورت کې راغلی چې د 2019 زیږدیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول. رپورت وایي تر 40% زیات افغان ماشومان وارلمخه د پاکستان په سرکاري ښوونځیو کې داخل دي او دا سخکاري چې نور افغانان به هم لکیمپونو څخه خارونو ته مخه کړي نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو ښوونځیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسی ولري.
اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې تبصرې لوستې دي.
Stars and Stripes خبرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سې شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغه مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي او همداراز د هغو روغتیايي کارکوونکو لپاره به وي چې له یو کال راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطه سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسی چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړي. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یو الوتکه چې 250 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
او سم یو نړیواله موضوع د ناتو او د روسیې د جکپورو پلاو ترمنس په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناتو د پراختیا په برخه کې د ماسکاو غوښتنې ناتو ته د منلو نه دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو تکشینی. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی سټولټنبرګ د ناتو د روسي شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته وویل چې ناتو په اروپا کې د یو نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده، خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ، خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناتو ته راشي، او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناتو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه ډیر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي، او روسیه د حق نه لري چې ناتو د نویو غړو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د روسیې د پلاوی مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. ګریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یو شیبه و. ګریشکو زیاته کړه
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډي شیرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
کوم زه رحم الله همدرد يم د کونه ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو د نشر کېدو په خپل پرېکړه وکړي، ځکه چې ډیر استادان او ډیر محصلین وطن پرېښی دي او لا ډیر د وطلو په هڅه کې دي. که چیرته اسلامی امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه ونه کړي، نو داسې یوه خالیګاه به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډیر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پرېکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامی امارت له راتلو نه وروسته دولتی کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، معاشات نشته ده، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوي دي، نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زمونږ د هغه دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې له خلکو سره کیږي، یدي اولین مستحق دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي، یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچه چې ده، بالخصوص د عصري زده کړو په برخه کې، بیخي په نشې حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نه شي.
دغه مؤسسې راځي افغانستان ته، ایا زمر قرمش دغه ما دغه دغه نه دی وچکلې نه دی ویل کې د افغانستان دی، خو زمر برغس د قرمش ولسوالۍ ته هیڅ مې سي کومک نه دی کړی. دا خلای دی وکي چې دا د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پاملرنه وکي، خلکو ته په کندهار او په نور جلال آباد او په پکتیا او خوست ګردیز کې په $1500 $1200 پر کور ورکی موږ ته 3 کیلو اورډر راسی 15 کیلو اورډر راسی نور سره ولې داس خاص کوم خپل مرنه کې السلام علیکم خو دې چې زما خبري ازادي را دونه شرکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسېدو اته نیمه بجې شوې وړاندې درته دوه اونۍ ځ خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنۍ او بې ځای شوو سره وشوې د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوې دي د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نو وړي په ظاهره اختطاف شوی دی تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه فرانس پریس ویلی چې په دوه کې درې کسان د یمن یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړي دی د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسي ولسمشر خبرداري ورکړي چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس دی ازادي رادیو ډاټ کام اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام مه هیروئ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی یو شمیر خزې دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزدا کوس خوروسته په بیل بیل برخو کې کار کول غواړي زینه بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي څوک د جنگ جګړو لواجه کندي شي ودی د زینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوی یا په نشي توکخته دي یو شمیر سړی ژوندې تریتم دي یا په کور ناست دي وظیفه له لاسه ورکړي دي نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي
اوجری کلی د خیاطی کوم د خلکو ترزی یو جو کلی ته ګندم ډوډۍ تم پیسې نه درلودل نه کور کې مې او شای نه درلود چې اولاد ته ورکو قرضداري سره مخامخ شوی
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکو خو دوی په میاشتو میاشتو په دینه تونیږي چې خپل ماش واخلي اکثره کسان بیا کومبل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي د خوست اوسیدونکو عبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو پاکله وایي
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي خاوندې کندې دي او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده بلکه یو شمیر میرمنو د ورستیو ناخوالو لواجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي
ټولنیزه برخه کې هم دا رنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق د ژوند انتخاب حق هم دا رنګ د کار حق د تعلیم حق په کافي اندازه خوندو ته نه رسیدلی یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خويندې محروم دي تعلیم نه کار نه همدارنګ د انتخاب له حق نه همدارنګ په اجتماعي ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غن دي ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته داده چې وړه بچی په مالنس ډوډۍ غوړي خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسیږي. د ښځې څرنګه وکړوکې ښایي پیسه نفقه د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم، کمک هم نسته، نه زغال ده نه اوړه ده نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژاړم. مخکې خو از هب و کار و بار بو ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواهی نه لري، کاری نه لري. داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچولو خرڅوي، خپل سترګ باندې ګولیده که وایي زه سارنوال یو، ما چادری کلی، ما کچولو پیاز خرڅوم. داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خځې باندې، ټول خځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخته خبره ده. خو دا خځې باندې ولی داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کیدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دو ته باید د کار زمینه برابره شي. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسیه کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالي دی خیاطي کوم، د خلکو څرځې یو جوړ کالي ورته ګنډمه.
زه چې ګورم تاسې اوس دغلته داسې افغاني رقمه کالي ګنډئ، دا د چا دي؟ د کومې ناوې دي؟ څنګه
دا کالی دی چې په ځان کې لوی و تیار اخیستی دی، دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سی ورته.
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتوګي ملی ده او سره مې وګنډه پرتوګي ښایسته نه، نو کمی سه 200 روپۍ لسی. نو
د خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دی کور، نو که وړی که وړی کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم وایخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه یو فیسی یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چی نه وه او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوی یې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلود چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي، نو یو چانه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپل سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی پکې وسطوانې پورې چې ودرېږه یو شی زده کړمه، باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطۍ راسي، خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه.
زه چې ګورم دلته اکثره داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي، چورمه ماتول دي، خپله دا هم زده کړل؟
ونو چورمه ماتومه خپله، کوشش کومه چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه له روی نه کار کوم.
هغه کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خو هر مدل کتلاک له روی راښيي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغانی راوړي ده، و فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، ما غلمنې راوړي راته چې ده راته وګنډه، ماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خو دا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې 2 جوړه 3 جوړه هم وګنډم چې خیاطۍ ولرم، کله کېږي چې 2 ورځې 3 ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطۍ ده نو ډېره خیاطۍ نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطۍ هم نشته، نو خلق دونه کالی نه کوي چې وګنډي.
پس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطۍ کوي خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب سه، که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخۍ کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي، که نه بیا هغه وسپخوه، بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې.
فکر دې خراب،
فکر خراب وي، فکر روزګار کې نه.
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطۍ کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه وو د تاسو دا خواري معلومه ده؟
و چې دا خیاطۍ نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
څه
وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطۍ ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي، که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بې کاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نشته؟
کاروبار وخته یې ټکسیرانی کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نشته، کارم نه کېږي.
ولې نه کېږي؟
خو تیل قیمته دي، چې څونه سواري ویسي هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دي، در بس نه نیسي موټر، اما سشاره یې کې زیاتره ځینو، ځکه کاری نه کېږي. رستر بله. بیگا چې وزیم کاری نه کېږي.
اوس اکثره میرمنو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی له کوره بیرون وزي کار وکړي، که نه داسې د یو کار زمینه برابرول لکه تاسو چې کور کې د ماشین ښایي ده، میز ده، خیاطۍ کوئ، د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي؟
خو ګټه لري، یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې، خپل اولاد دې هم ساتي، بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده، نو چې یو خیاطۍ کوي داسې وختي چې طالبان یي، نو بیرون کار ته زمینه مساعده نه یي، نو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نشي کول. افغانستان ده، نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچهیي، کله بل رقمی، نو باید کور کې یو کار ما رو زده کړي سړی.
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې، چرت ووهې، پیسې هم نه یي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف کا کنه له ذهني لحاظه سړی خپل څومره د راحتۍ احساس کوي.
شکر به باسه ما چې زکه داسې دا غرد مازده داسې یو شی کیږي د اولاد ته مې دا کور لپاره که دا نه وای بیا به هم څه کولو تا به نو سړي ګټه خپله یي نو اعصاب آرامه ایز غرد ای واخل از غرد ای مصرف کن و خواهند سر دی روپی نیسی او پینزه روپی در کنو تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که ده کور گتا ده لاور گتا نو ده خپلا گتا خده
کل خپل صداقت را توی کل چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلکور تا گنده چی بیرتی در زون خلاص نسی
اوانو ولا ده صداقت می خپل ده چی دیره پکستره ایمه چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اعصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید به له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو
درنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00422 24 41 تربیه پارزای که چی است الله ممال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وی او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشن دی، مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرزی صاحب. که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو خبر وي.
د فساد په د دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري وشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې پس په نخبگانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه دول فساد او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکی فساد وای ورته، یو غد فساد وای، هغه غد فسادونه چې دیده علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د علی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنې روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخه د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافي یعنی اغیزه نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اخلاره او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، چې باید د فساد مخه ونیول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد ونه کړي. که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دي هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي که نه؟
اسلامی احکام د مغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چا راغله چې والی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کیدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه د ویل لار نه د برنامه ول لار نه د نشریات لار نه د فساد مخاوني سي، یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرضیه صاحب، کور وده.
تاسو څخه مننه، ژوندۍ سي، کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو، تاسو ټول په الله سپارو، الله مو مل شي.
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم کبھی
وکړه او ګیله مې زکه وکړه خپل نفس چې انصاف نو شیروان سره وکړې کولو به زکا هر یو تن سره انصاف هر څوک جهانگیر پنور جهان باندې مین بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سره انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غګونه کوي برادرانه پیراهن سره